لس بجی شوی احمد چیبریم دا سا دی رڈو دا دی سات پخ پرونه که ستاسو کوربه پو تخنیکی برخه که شفیق ایار را سرم رسندوی دی. السلام علیکم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو تر خبرونو وروسته مو کابل ته د طالبانو د 15 کسیز پلاوی له سفر خبرو. د ملګرو ملتو سرمنشي له ایران افغانستان ته د کډوالو ستنېدل د کورونا په دې موسم کې ستونزمن بللی. په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس تاخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده، او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایرانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس د خپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو. د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډېره برخه له ایران څخه راستنه شوي او بیا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. د یو تازه خبر له مخې تېره شپه په ننګرهار ولایت کې هم د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوه. د ارګ خبر پاڼې له مخې ښاغلی ګوتیرش ته هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هیوادونو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادو ته اکمالات په سم ډول ورسیږي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتي ځواکونو لخوا یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو.
د شغل حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وټل شوي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه. طالبانو هلته کمین نیولی وو او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نښته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان ووژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیان وو اسیران شول. د تخار د امنیت قمانداني ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا استازیو جرګه غونډه وکړي او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه روانه اونۍ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون د استازو جرګې له استازو وغوښتل چې دا بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له استازو جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي او چې هغوی تصویب کړه دی به یې له ځنډ پرته توشیح کړي. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1200 کېږي او تر ایتالیا چې هلته 1500 کېږي مخکې شو، خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده. د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې له یرغملو څخه خوشي شول. د فرانسې حکومت تایید کړه چې د دې هیواد درې تنه له خپل عراقي همکار سره وروسته له دوو میاشتو خوشي شوي دي. دغو کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کاوه. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون پرون له یرغملو څخه د دې کسانو د خوشي کېدو له امله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې څه معامله شوې ده چې دا کسان خوشي شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلي وزیر ویلیام بار پرون ویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورنو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د یوې توطیې تور لګېدلی دی څو دا ډله متحد ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحد ایالاتو همداراس د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې یې مادورو ونیول شي د ۱۵ میلیونه ډالرو جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو یې ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بنجانو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تېره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو ویشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې ۱۵ غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی به له افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي.
زمونږ لخوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو ۱۵ کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې یویشت کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د ۱۵ طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په ۱۵ نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوي د غوره کولو په بهیر کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سل تنه بندیان به د سه شنبې تر ورځې پورې چې د مارچ یو ۱۵ نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د چهار شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په دوهمه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کرونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ تر ۱۲ پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سل تنه بندیان خلاصیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له یو ۱۵ نیټې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د اډي فارم یو اوسیدونکی چې اتل سرزي مخکې له سعودي عربستان استون شوی وو له معاینات وروسته معلومه شوه چې د کورونا په ناروغي اخته شوی دی. دا په ننګرهار کې د کورونا لومړۍ پیښه ده. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د افغان حکومت د معزفي کمیټې یو غړی ډاکټر جاوید ساپای وای داسې طرحه یې جوړه کړې چې په عملي کېدو به یې ستونزه تر ډېره کنټرول شي. ښاغلی ساپي د دې طرحې مهم ټکي له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې شریک کړل. د تجارتي مراکزو، پیر او پلور، دولتي دندو، عامه خدمتونو او نورو مهمو برخو لپاره سپارښتنې په دې طرحه کې ځای شوې دي. له ښاغلی ساپي سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ډاکټر ساپي وایي
منګه تا غټ خارونو کې چې تاسو ډېر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقع چې دي د ورځ تر بلې زیاتېږي. نو کېدای شي پراتلونکي څو ورځو کې بېخي زیاتې واقع چې شمار نه موځي. نو په دې خاطر منګه د وړو ولایتونو کې چې دي نفوس چې کم دی هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو. ولې دا غټ ولایتونو کې باید منګه ډېرې ستراتیژیانې عملي کاندو تر څو موږ شکل یعنې د دې مخنیوي وکړو. فرض مثال منګه ما چې په دې طرحه کې د غټ ولایت فرض مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دي باید په دې کې ډېر لپاره باید ډېرې ښې ځانې عملی شي تر څو تدبیر کاندو. په دې کې ما ډېر ښه عادت موضوع ته اشاره کړې چې باید یو کمیسیون جوړ شي چې د هغې خپله کمیسیون مشري ولسمشر وکړي او نورې ادارې پکې غړي توب ولري. او د دې دا داسې نه اوسېږي چې یو سیاسي موضوع جلبه دې ته خپله کړي. په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان اوسېږي چې هغې وشي کړی چې دغه بحران چې دی دا یعنې رهبري کړي. او تر څنګ که چېرته ولسمشر وخت نه لري نو کولی شي دوه معاون یا نور دوستانې رهبري کړي. او په دې کمیټې کې موږ د دې تدارکاتو مسله ډیره مهمه ده. تاسو ګورئ موږ پالیسار هیو مقررې او شان ډیرې کړکېجنې دي. نو که یو شی موږ عاجل به کار وسیږي دا باید تقریبا میاشتې هفتې وخت ونیسي. نو په دې خاطر ما په څلور کټګوري باندې تقسیم کړي که چېرته مهم شی وسیږي زر وشي په ساعتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه.
په دغې اوسنۍ طرحه کې مو د اقتصادي بنسټونو، ادارو، فابریکو، تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي، څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
هغه کسان چې موږ بیا یعنې متضرر کېږي فرض مثال ټیکسیوان دی، کراچیوان دی، دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کېږي. دا باید دوی ته وخت ورکړل شي. ولې کراچیوانو دا خلک چې دي دوی باید خپل پړی تاو کړي د کراچي نه یعنې یو دوه متره کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي. او دوی که پیسې مخې ډېر په ترتیب حکومت باید دې ته شیان جوړ کړي لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لارګي دا وړاندې کوي هغه کې پیسې اچي دي تو کې راځم. فرض مثال بل مثال په دغه شرایطو کې ټول تما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نشي اخیستلی تر څو چې دا حالت کمیږي. او دغه نورې پیسې فرض مثال یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي دا اتیا زرو کولی شو چې موږ اته کوره یعنې اته فامیل په دې باندې موږ یعنې اقتصادي نیګانه دي تمویل کړو او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته مې اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال د لس زرو نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، لس زره یو کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. بله موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال دوی کولی شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې زرلغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکو منډی کې همدا اوس سلګونه کسان کته او پورته کېږي او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي بیرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کېدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي دا دوکانداران دي خپل سمپلونه هلته ځای ورته کېږدي ووهل شي او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال یو کس راځي دی نه شیان کی غواړي نو دوی کولی شي چلته آرډر ورکړي او دوی خپل کم ذخایر چې په دننه منډۍ کې دي دوی ته ټلیفون وکړي او دا غلطه ورته ورسوي. یعنې ګڼې ګوڼې نه به په کابل ښار کې دننه خلاص شي. مارکیټونه مې ټول تقسیم کړي. فرض مثال طرفان خو نشي کولی، طرفانو ته مې داسې دغه شرای شهزاده کې ډېر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دوکان خلاص شي او څه خلاص نه شي. یعنې دې ټولو مواردو ته ما بیخي کمپریهنسیو شکل باندې توجه کړې ده. ټول موارد مې پکې څېړلي دي. باید قدام علی شي نو دا ټولې ګڼې ګوڼې دا ټول جنجالونه خلاصېږو. تر څنګ موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کوو لا تاوان پکې نه کوو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دنده لري دی باندې بیرته کور ته راځي، څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نشي یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کړي خپل کورنۍ غړي ته؟
ګوره، زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکړم. دغه د ټولو مطبوعاتو نه ویل کېږي. اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرحه کې ویلي دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې معاصره نه دي، فرض مثال ډرایور دی، صفاکار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغې ته هم صلاحیت د عرش صلاحیت لري د امضا او شیانو. هغې دې یوزه یې حتی د موټر نور خپله چلوي، یعنی دا ګڼه ګونه به راښکمه شي. او تر څنګ په ادارو کې ما داسې موضوع ته اشاره کړې، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي او هغه هم ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسېږي، هلته مراجعین که راځي مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجعین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي. او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي، دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي، تاسو خپل ډاکومنټس واخلئ. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړي، کوم یو ایمرجنسي دي او یو ساده حالت کې. ایمرجنسي که اوسېږي، هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي، ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي، هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نه شي، یا خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې دېنه کولی شو چې مونږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو. او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي، هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې د دې آفت وروسته بیا پرې کار کوو.
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیه څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پوینټونو کې دریږي، تلاشۍ کوي، کوم ځایونو ته چې مهم ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مهال هم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي، نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
چک پوینټونو کې چې دي، هغې ته هم ټولو ته دغه کړی دی چې باید دې کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دې د دې صحت لپاره توجه کوي هغه باید واغوندي. او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي او هغه کمپونه او شیان چې د دوی سیکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي، هلته باید درې لاینه جوړ شي. اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنې دوی د بل لاین سره دریم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی حتی توکي هلته ذخیره کړي. هره ورځ د دوی توکي وړي او راوړي نه، چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوهم لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، دریم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندانیانو په حق لما ډېره ښه موضوعاتو ته اشاره کړي چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیانو کې چې عمرونه زیات دي، هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کې مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه تاین او تمتم یا لایم کوي، هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي، قطعاً اجازه نشته ده که بند شي. او که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي، کولی شي چې ویډیو کانفرنسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسؤلین. نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چې وخت ټکس کړي چې تاسو په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کورونا ویروس مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د معزف کمیټې غړی ډاکټر جاوید صافی:
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوسم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیو مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې کندوز تتللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنی فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مینو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې وو، د زړه به مې منله سترګوروم په ټولي کې د همزولو اسې خپل پاچایم
په زرپانه کې بل لند کیسه نت کوي واوري
چاودي چاودي ګوتې په سرو اننګورا کش کړې د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلې، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته شي تمام په رشي ځین ځان درځي چې اوی تیری کون که خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کې په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د یو جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قومو چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې برڅوک په تیری ونه کې د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، آریایانو وخت نه او بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستي چا باندې تیریان ده کړه، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې وژو، لرغونی دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نراپاتې زمونږ کار یعنی اوسم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوی هغه یعنی مس اوسم مونږ سره. دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړي دي.
که چه هم تور از مک فرهنگی میراث دی خو دو ویشت کلن نبیلیا تری بیا کرکلری او وای چه ده هواد ده ورانی او انسان وژنی یو لامل هم دادی تور استعمال دی هغه وای
که چه هم تور از مک ده فرهنگ او پا کلچر یو ده میرانا او ده غیرت نخدا خو که داسی سی یعنی ده تور نورا یعنی مک پا ده بدار قم نیو چه ده وژنی او ده ده نرامی و ده وسیله و گرزی یعنی کنه ده چه منگه استعمال کو نو ده دیل پارا باید منگ ده توری پزای باید قلم مکور و زکه چه منگه پختانه دیر قلم تا ضرورت لرو تغییر تا ضرورت لرو بدلون تا پخپل طولنه که ضرورت لرو چه ده بدلون منگ کولیستو ده قلم پوسته و کدنه ده توری پا وسیله
هره دی نوی چی توره توپاک او داسی نور توکی که چه هم دی زان ساتنه لپاره کاروی کیگی خوی وازی هم دم رخی دی چیز مک فرهنگی میراس پاتیشی ندا چه جنگ جگرو کی تری کار وخشتل شی
نیشت جنگ و نیشت دا خپل یار سر خوشالا نیشت جنگ و نیشت خپل بیاس پلاس کی زگلزار پلیار لرا کنا 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 زلوی چی ول ولشی نخ پلیار لرا کنا
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج
نیازمن سب دا اوس مو کوم چې راغلی
دا د قندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او قندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د قندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، څوک ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د قندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د قندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تاوی ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دو میاشتو دا بېرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واخه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخې، دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
تل دغه د ګلانو پاړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کېږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کېږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. د هغې نه وروسته بیا په د حمل د پنځلسمې نه وروسته د ثور تر پنځلسمو یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکېږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو دلته د ریدی ګل مشاعره هم کوئ که نه؟
او د ریدی ګل
مشاعرې پاړه راته وایه، دا دلته په همدې دښتې کې کوئ چې سره ګلان راټوکېدلي په همدغه وخت کې کوئ؟
موږ وخت نا وخت د دغه مشاعرې ځای بدلوو، کله چې ګورو حالاتو ته چې سم دي، امنیت دی، بیا موږ په دښتو کې هم دغه میلې کوو. هغه ساحه چې دغه ګلان پکې بېحده ډېر دي، د اسقلان ساحه ده، مونږ غلطه خپل ونیزي مشایره هم کوو، کله کله دغه ونیزو مشایرو د پاره مروزو او په غریده او ګلانو کې مشایره کوو ترڅو چې دا ګلان وي. او دا غین علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشایره یا غټه ریدی ګل مشایره د عادي یعنی د دغه مشایرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډې نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میلا کوو
مشایره مزل مزل سړی کړی. دغه کاندید څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري.
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده. کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي دغه ځینې د دخته کني دخته کني دی کې وغه ټکنده جوړي. بیا دغه دخته واره راټولي په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور بیا چي چې دغه ویلی نشي. دې ته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي.
د منځ کې یو کم پلاستیک ورته چي کنه
پلاستیکا وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو سافر او زی او دغه واوره جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې د غزینې زینې چې تاسو ګورئ بیا په دې که امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلت د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي. نو دوی د ام دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زین زاینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي. یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي. دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
راموته. کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغېز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنیت اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې به دلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنیو سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو پام دې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي تر څو دغه خلک ډاډه واوسي او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه د دغې نه خوند واخلي.
سکالم د ریدی ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راوګړي کنه؟
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده د هغې نه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې دپاره راشي دښتې ته چکر ووهي.
د ریدی ګل مشاعرې یادونه وشوه. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار ته جریان ورکړی. هغوی دغه فرهنګي کارونه زندولی نه دي، خو یو څه منفي اغیز په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزې مشاعرې کولې تقریبا 15-20 کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، 15-20 کسه.
خانو نیازمن صاحب، ما دا خو ډېر مزل مونږ په دغه د اودان دښتې کې 2 کیلومتره خو بتللي نو بیرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ریدیا ببوجان یې لږ وړم
وردیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان یې لږ وړم ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان یې لږ وړم ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان یې لږ وړم سودمن بنشی
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیشا غرموکا زوایم چې زم مشکلات دی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغو بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابر وو. دوست صاحب سټوډیو مشهر کول راشي.
مننه محبوب صاحب کور مو ودان چې بلنه مو راکړي.
دوست صاحب ولې شعر لیکي؟
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعرین داسې د ښه هیڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپلو ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، ښایي نه وي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا ښایي د نویوالي هغې نه یم، دعوه یې نه کوم، خو ښایي هغه اورېدونکو یا لوستونکو ته نه وي چې زما نه پیژني یا مثلا زما د تجربو نه وي بې خبر. نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه یو هدف دی.
ستاسې د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکړم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راونغښته وړاندې دی کا؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کېدلته، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ما ته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و. ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ما ته یې خوند راکړی او شاید چا ته یې نه وي ورکړی و. همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو، اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران، د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره؟
ولې نه، کله به م چې له هغو سره مخ کېدو، خصوصا اجملان زما استاد دی، ما ته املا اجملان ښودلې ده او زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړې مخته ناشوای مو درته په توري لیکلي دي. ماته د کیسې ژبه خو ده د ماته د شعر ژبه خو ده په ورسته یو کې ولې درخونه راته. نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پوهېدو نو د براته وی چې تاسو کې صحیح ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسو کوئ شي ډیر پرمختګ وکړي. مثلا لیکو لسته کې یو مار اختیار ماغه د انسر لارښوونه تعقیب کړئ او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم.
داسې ویل کېږي مو اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو وي چې شاعر هیڅ پوستکی نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کولی شي. بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولی شي. هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولی شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي؟
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نورو سره شریکه وي. که ووایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډیر اساس وي هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زری منظوم هم کوي. اوس هر شي ته د چا فکر نه ور اوړي د عادي وګړي. کله کله که تاسو شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی. وګوره شاعر څومره حساس دی تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله هغه راخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وي. نو تجربې شریکې دي خو شاعر په هر څه کې اساس دی او زما اساس یې د ځینو مسایلو سره
دوست. زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ دپاره زه چوکاټ ته ډیر اهمیت نه ورکوم. که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو خو دا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه وي. اکثره وخت که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي که د غزل چوکاټ وي که د مصنوعي چوکاټ وي که ورته نور چوکاټونه وي خو چې په کومې برخې کې مې لاس بر شو شعر لیکم همدا شانور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي. ستا خپله باندې په دغه برخې کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډېر کوي؟
بالکل زه خپله په همدغه عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته. زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي که په شعرپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم. زه ډیر دې طرفدار نه یم. غزل کې خی مثلا ځکه د غزل جولای چې دا ډیره تنګه ده ولې د نظم آزاده ده زه کیسې کوم او هغه په غزل کې نشم کړی او دا راته بیا نظم کې خوند راکوي.
تو صرف زه غواړم په دې وخت کې اورېدونکي به هم ډیر په تلوسه کې چې ستاسو نظم واوري یا د غزل واوري. او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې تا ماته ویلې چې ما یو نوی نظم لیکلی.
بالکل.
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې ځکه ته خو په ډکلمه کې هم ځانګړی استعداد لري.
مننه قربان مشم. کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم. خی هیڅ نوم خدا مې اورېدلی چې زه ډېرو ظلمکیو ته ایډیال وم. هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګور وم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله. ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو. خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه. خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه. زه په خپله حنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه و زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه. په دې خار کې به چې هر لوري ته تلمه را سره به په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او دیدل به مې له شانه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرور وم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زخ په خپلو احساساتو کې راګیر وم په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا خوا په زرګونو خلکو ګران وم له پنځوسو جنکو سره مې تار وم چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوری کنی چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړي
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده. غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل. اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه. بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه. چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې وواهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو. خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدنه کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه. دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی وو. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی وو ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه
سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایې ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه. تا به ویل چې دروازه راماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکۍ پورته شوه. له کړکۍ سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاؤالدین خان حسین شاه معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا زما رڼا سي، نه به بیا یم نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهۍ راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلی مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پریښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړاوند راغی، پر ما د بل اور کړاوند راغی.
شعر د پیغام او مفکورې ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې. زما خوږی محبوبي، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده شوه چې لتانه لري ما. زما خوږی محبوبي، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده شوه چې لتانه لري ما. نه دی احوال راځي، نه دی خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وځنډېدم، او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي. ورنه زما خوږی محبوبی، څلور میاشت و ماش می هم راغله، ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي. ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغ خسته. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو، د ګلالۍ توړې ټول پور بخلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه دا؟ زما سلام پر وایا، وای چې زر رازما، او بیخی روغ جوړی ما. کوچنی حلق څنګه دی، کوچنی حلق څنګه دی؟ په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګوره سختی مه کوه، زموږ خو یو زوی دی، خوږې ډیر پام پې کوه، او دادا ته وایه چې جومات ته یوړي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده، غوټۍ خورکۍ څنګه ده؟ زما له خوا یې ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار. ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس، د پلار لونګۍ، او د ابۍ نوی څادر تاو کړی. دا به در ورسېږي، او بیا چې زه درتلم. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو، ګوندې الفاظ ترې هیر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړې چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله، او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ:
ستا میړان تا سلام دے، په هر زړه کې دې مقام دے، ته ګټون کې دې دې خاورې، ته ساتون کې ساتوں کے دے دے خاص